په افغانستان کې د ماخام اوه بجې شوې ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په دې پروګرام کې د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې وروسته په سیمه کې په تېره بیا په ماشومانو کې د وژونکو ناروغیو پر موضوع خبرې کوو، او دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به هم په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پر هڅو وغږیږو. خو مخکې له دې چې دې خبرونې ته ور ورسیږي، پایل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دای کولای شي د افغانستان او پاکستان کړکیچ ډیر ژر هوار کړي. هغه نن یکشنبه په مالیزیا کې د تایلند او کمبودیا د اوربند هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف او د پوز مشر لوی کسان یاد کړل او ویل چې دوی د سیمې ثبات ته ژمن دي. نوموړی دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې پاکستان او د طالبانو د حکومت چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هواري په اړه خبرو سره ناست دي. د استانبول د غونډې جزئیات لا رسنی شوې نه دي، خو دا غونډه چې د دواړو لورو ترمنځ د وحید اوربند موافقې په تعقیب جوړه شوې دي، یو ګډ میکانیزم رامنځته کول دي اجنډا یوه مهمه برخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي افغانستان ته د پاکستان د دفاع وزیر لخوا د ښکاره جګړې ګواښ پوره بې مسؤلیتو ده. خلیل زاد نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي، خواجه آصف له افغانستان او د پاکستان له پښتنو سره په دښمنۍ مشهور دی او پوښتلی دی آیا دا ښه نظریه ده چې د یو شخص احساسات پاکستان جګړې خواته بوزي. خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل که د طالبانو له حکومت سره ستونزې د خبرو له لارې هوارې نه شي، له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. خلیل زاد ویلي د افغانستان او پاکستان جګړه دواړو لورو ته زیان اړوونکې ده او باید ترې ډډه وشي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې پاکستان په دې وروستیو کې پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل چې وروسته طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي حملې وکړې. په دغو بریدونو او د پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې دواړو لورو ته لسګونو پوځیان او ملکیان ووژل شول. په ترکیه کې د کردستان د کارګرانو ګوند PKK اعلان وکړ چې خپل ټول وسلوال به له ترکیې څخه وباسي او د عراق شمالي برخې ته به ولېږدوي. PKK همدارنګه له انقرې څخه غوښتنه کړې چې د سولې پروسې د ټینګښت لپاره اړین قانوني ګامونه پورته کړي. PKK د یکشنبه په ورځ د عراق د کردستان سیمې په غرنۍ قندیل سیمه کې په یو بیان کې وویل موږ له ترکیې څخه د خپلو ټولو ځواکونو ایستل پلي کوو. د ډلې یو انځور هم خبر کړی چې د اتو ښځو په ګډون پکې 25 وسلوال ښکاري چې له ترکیې څخه دې سیمې ته رسیدلې دي. PKK چې سږ کال په رسمي ډول خپله 40 کلنه وسلوال شخړه پای ته ورسوله، په سوله ییز ډول د اوږدې مودې وسلوال بغاوت د پای ته رسېدو لپاره دیموکراتیک سیاست ته مخه کړې. د همدارنګه له ترکیې څخه غوښتي دي چې د هغې پروسې د پرمختګ لپاره اړین ګامونه پورته کړي چې شاوخوا یو کال د مخه د انقرې لخوا د دې ډلې د زندانی مشر عبدالله اوجلان لخوا د سولې د وړاندیز په ناڅاپي اعلان سره پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې کله د روسیا ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای بخپل وخت له هغه سره په کتنه ځای نه کړي. ترامپ پرون شنبه د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړي الوتکه ایر فورس 1 کې خبر اعلان ته وویل تاسو باید پوه شئ چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړو. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه و خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کوم چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویترز خبری آژانس د دوبا خبر سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ترامپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي هغه عملي شي. او د افغانستان د ولس کلونو د فوټسال لوبډله نن له چین سره لوبه کوي. د افغانستان لوبډله بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی او د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تیرونی په بحرین کې پیل شوه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجی صندوق یونیسف تیرونه خبرداري ورکړل چې د افغانستان په ختیځ کې د ورستۍ زلزلې له امله په ځپل شوو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحې تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له دوه لکه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. یونیسف ویلي وو په ځپل شوو سیمو کې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوې چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 15 څخه تر 4 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندي پاتې شوي کسان هم د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا د احاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کېدونکو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي. همدارنګه ویل شوي چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښ د دهایډریشن او د احاد اوبو لرونکي اسهال د پیښو د زیاتوالي راپور ورکوي. د خبرونه په لومړۍ برخه کې به پر همدې موضوع د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فریدون زادران سره خبرې وکړو چې د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به هم په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو پر هڅو وغږیږو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتساپ له لارې کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ. 00420023001111 بیا تکرارو د ازادي راډیو د واتساپ شمیره مو ده 00420023001111. ډاکټر صاحب فریدون زادران خبرونه ته راغلاست. بله ډاکټر صاحب زموږه غوړی. بله ډاکټر صاحب زما غا کاوري مهرباني تاسو مستقیم له استودیو سره وصل یاست. بله د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زادران. زادران صاحب مهرباني. بله قدرمن اوریدونکو ګومانم چې کوم ټکنیکی ستونزه ده. ډاکټر صاحب زما غوړی. بله ډاکټر صاحب د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زادران ته مو بلنه ورکړې ده د استډیو سره وصل دی که زما غوړی مهرباني. بله د ازادي رادیو د ویلاندی خبرتیا ورسته بیا هم هڅه وکړو چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو خو یو شیبه وروسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه روان خبرونه هم په ژوندۍ بڼه خپریږي. هڅه کوو چې د خبرونې ته بلل شوي ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شي. نه پوهیږم زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر فریدون زادران سره اړیکه ټینګه کړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو کې د روغ د ناروغیو پر موضوع خبرې کوو. په تیر هغو چې د ویل کېږي د ډیرو ماشومانو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې په ځپل شوو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ له د دوه لکو زیاتو ماشومانو ژوند ته جدي ګواښ دی او هغوی د خطرناکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له ډاکټر صاحب زدران سره اړیکه ټینګه کړو. خو دغه راز مو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې وویل، دو موضوعاتو ته مو د خبرونه ځانګړې کړې وه. په لومړۍ برخه کې د ماشومانو د ناروغیو په اړه مو خبرې کولې، او دوهمه برخه کې هم دغه راز د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین په اړه. د اکتوبر 4 البته روانه اونۍ د پولیو نړیواله ورځ وه. افغانستان هم هغه هیواد دی چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس له منځه نه ده تللی. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د پولیو له خطر سره مخ دی. په دواړو هیوادونو کې د پولیو زیات شمېر مثبتې پېښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې تېره اونۍ د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلی شول، او دغه راز په پاکستان کې د خیبر پختونخوا کې هم د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شو. بیا هم هڅه کوو د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران زنه پیغام زما غاوري. بله قدر من اوریدونکو، په ډیر بخښنه سره چې موږ هڅه وکړه چې له ډاکټر صاحب فریدون زدران سره مو اړیکه ټینګ شي، خو په خوشحالۍ سره چې زموږ اړیکه نه ټینګیږي. بیا هم په هر صورت له د روغتیا موضوع لري نه ځو، ستاسو پام را ګرځو په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو په اړه هغې خپرونې ته چې موږ پر همدې موضوع ترتیب کړې وه، زما همکار اسدالله لودین مخته یووړه.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی، او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه لمونږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې لچې اړیکه ونیسئ. زو خپل میلمنی را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب فرشته فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ. کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه، د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دي، او څومره خلک خصوصا ښځې او میرمنې د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمته، امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو، هم شخصي شپانه کې هم دولتي شپانه کې ایوارنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص هغه راز علائم چې په اولیه وخت کې تشخیص شي او مریض شپانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایوارنس نه لرو مریضانو ته. په مرکز کې ځینې شپانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایوارنس نیسي، یوازې هماغه شپانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانۍ لخوا چې دوی عامه خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده، څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوی خلک ته وخت ورکوو.
بله او میرمن فضلی ما چې راپور نو کتل په امریکا کې لکتر لګه هلته دغه د ناروغي او ډیره خېش مریخ پریږي هلته وای چې په دغه ناروغي کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي که څه هم د کموالي او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې
هو لکه څرنګه چې تاسو وویل متاسفانه افغانستان کې مونږ ډیټا کلکشن نه لرو حتی دولتي شخصانې کې داسې ډیټا کلک کیږي نه متاسفانه ریسرچ هم نه لرو او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته او ښځینه او نارینه کې 14% متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته او مریضان چې مونږ ته راجو کیږي و مونږ سرطان کولی شي چې د عمده امراضو چې د ښځې د مرګ سبب کیږي وګڼو
خ کور ودان سلامات او سي راځي چې لږ زره له ډاکټر فرشتي فزدين مننه وکړو له ليلما حميدي نه وورو ډاکټر صاحب ليلما حميدي تاسو په لندن کې کار کوي او د لندن تجربه مو ممکن به لوي ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لري یا لږ تر لږه حالت تللی وي سفر مو کړی وو په دې برخه کې مو پروګرامونه سیمینارونه کې برخه اخیسته و د سینې سرطان یا بریس کانسر چې ورته وایي دا لږ زره تشریح کوي دا څه ډول سرطان دی څنګه پیدا کیږي اولې د سینې سرطان بولي
تشکر از اینکه مرا ورسودین احترامات مرا هم قبول کنین اما قسم که گفتین ما به کابل رفتیم در سال 2019 و به سیمینارم دایر کردم در مورد سرطان سینه برتان بگویم که ای از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن و ای که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است 1% داریم دو چیز امکانات از زیر باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره یا قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسه و خوشبخت داره که فیصدی از این پایین است از 5-12% راپور دادند و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه ولی در هیچ فکتورهای مختلف رول داره فکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره و تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میایه و خود زنانی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه سرطان های دیگر هم بار میارن و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره به حساب همین تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه این برشان فیصدی یا میفکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همو لول استروژنی که در وجود ما شما می باشه در وجود خانم ها می باشه و اثرزی تاثیر داره یعنی هر قدری که یک خانم به سن زمانتر عاملدار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایر تا با حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایر پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که در مرض سرطان سینه دچار و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شد
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لن نه چوړ زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکي په دغه خبرو باندې په دری باندې نه پوهیږي نو د ډاکټر صاحب د خبرو لنډ نه چوړ دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدا هغه ادا ده چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه واخلي، بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندوارۍ د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکټور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکټور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا ده چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وختونه لري په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکټورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې مخکې له مخکې نه هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی د یوې انجلۍ یا د یوې مور یا هم د یوې خور یا هم د یوې میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوا نه یا د نسای ولادي ډاکټرې لخوا نه، دا تقریبا جبري غوندې دی. او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمنه د یو خزینه ډاکټرې لخوا نه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نسي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی که وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پیل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او همداسې خبره ده، دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې دا شات دي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې موږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په اخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر موږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساوند افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه چې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره موږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اسنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په مونږ ته نشي ویلی چې دا مشکل لرو، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په مونږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطه طوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم خوب ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړي دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلی و، د ازادۍ رادیو غاڼي پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لارې هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې ستا او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروخصل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلی دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی، تاسو که د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا به هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره موږ مشکوک شو چې د مریض سینه کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته موږ الټراساوند ورکوو. الټراساوند کې بیا موږ ته تقسیمات کېږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري کېږي چې دې ته فالو اپ الټراساوند وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا باید فالو اپ الټراساوند وشي. که براد 4 ده، دې مریض ته باید موږ دویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کور نیدل باید سي دي مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړ دې ته باید کور نیدل باید سي شي. که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړ دې مریض ته کېنی سي شي. بیا د سینې وروسته یا واکسین وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سي ټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سي ټي سکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي یا رادیوتراپي یا ټارګیټراپي نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایو پوه نه شي چې سرطان لري، مؤثر وو په مریض باندې که نه. بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجن کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست د دې مریض کیموتراپي شي یا هورمون تراپي شي یا ټارګیټ تراپي شي یا رادیوتراپي وشي. داسې سټیپ بای سټیپ د دې مریضان تداوي کېږي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسې ډاکټر سبان راځي. تاسو لږ زر دمه وکړئ، ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړئ. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، هیله کوم چې غږ یې واورستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
مننه. خیر اوسې تاسو ته مشه غلا سوي له جن سره خاجو چې ورځم په خیر سره رسوي.
او کور ودان، سلامت اوسې. کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشته کې یو؟ آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څه ویل شول، څه ویل کیږي؟ خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان، هیڅ خبرونه نه بدله، نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې یو باس شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسې کې هم داسې باس نه دی شوی. کوم مریض چې تاسو یادوي دغه مریض په خپل لرمه زمار په کورنۍ کې دغه مریض دی، نو موږ خپل دغه مریض یې سره لاس دروان.
څوک ناروغان دي تاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور، خور، څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه، بس مورجانه مې ده.
ښه، سنې څومره ده؟
تقریبا سنې 55 کاله دی. او زه کولای شم چې معلومات درکم؟
هو، معلومات راکې. و 55 کال ځکه ډېر لپاره پوښتنه کوم چې وروسته بیا دغه ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پوه کې، ما سره لندن او کابل نه متخصص سته، نو هغوی به ستاسو پوښتنه بیا ځواب کړي. مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. ښه، 55 کالو د څومره وخت کېږي چې تشخیص شوې ده او درملنې پیل شوې که نه؟
مننه. تقریبا سنې 55 کاله دی. د نن څخه 14 کاله مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سیر دونه په وزن سره په نس کې دانه و، په تخمدان کې و. تقریبا کنداري من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دغه یو من او دوه سیر و. نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیره په تکلیف و. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روغتون ته ورته مې د سکستن اکس ورته واخیستې، او بپسي معاینات مې په اتلس شفاخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه اتلس شفاخانه معاینات سمه نتیجه نه کړه. ور نو اوس یو تدابیر روانه ده، واکسین راته شروع کړی دی. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان، یا ممکن د په هغه کې دننه او په ګیډه کې دننه سرطان و، تومور و، کنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه، بالکل د نس سرطان و، په نس سرطان و. او دغه د چې د تاسو یادوي هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخصوص یم، ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر یا نور مریضان هم دغه د تی یا د سینې یا د میډې دغه مریضان بیخي ډېر راځي. نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر شي، دوا ولګېږي. زما فکر سره چې ځینې ډېر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه یې کړی، اټکلي دوا یې بعضې ډاکترانو ورکړي، ګرده نه شیم هغه پر ځای به چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه، کور ودان مننه پختنه هم درې مختره است متخصصيبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې الله پاک یواز ورکړي پختنه می دغه په چیر وو واره واکسین ورکول سي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکه شخص کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې د فار د ماده ډاکټر سره اساس پختنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول سي دغه مشکل را پسي که یا چې عملیات ورته وسی ګټه د مریض په کومه پاک دي رکی
ښه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته ځواب ورکې بیا بزه ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکم چې په همدې اړه باندې لاندې تبصره وکړي
دا سرطان د تخمدان د دست ښکاری چې د تخمدان نه منشأ اخیستی ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم ځواب نه ورکوي داسې وحشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نور هم غټېږي اوس دا ورور دا پوښتنه کړی چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي اوس سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټه اوسي دې مریض ته موږ سایټو ریډکټیو سرجري کوو فقط دا کتله د خېټه نه لرې کوو چې وزن کم شي د مریض د ژوند لږ ښه شي چې څومره موده ژوندی ده د ژوند لږ ښه شي او د سټکن د کیمود نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکن کیږي
ښه او بل دا وویل چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریښې د سرطان وستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې دا شته چې په وسیله باندې کولی سي دغه ناروغي له منځه لاړ سي
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر په مربوط کیږي د غوی کوم ایمیجینګ یا ماینات شوې دغه ته مربوط کیږي او بل د ځین مریضان د عملیات نه دار لري ځین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي مون هر څه مریض ته تشریح کوو مثلا عملیات چی تا ته عملیات دومره ګټه کوي که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي غواړي سینې وساتل شي بیا دې مریضان ته یا تارګت ترافیک کیږي یا هورمون ترافیک کیږي یا رادی ترافیک کیږي داسې پلان ورته کیږي متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترافیک نه لرو او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافیک کیږي یا کیمو ترافیک مریضان ته کیږي کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې هم نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو د سینا مکمل لري کوو او تخرګ هم ورسره لري کوو مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمت د سینا عملیات شي او دا وکس چارلز ورسره واخلي او نور سینې عملیات نشي متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شو نه لرو بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شو اخلي به هر کله شي مونږ ته داسې عملیات کوو که نشي کوي ته بیا مجبورې ټول سینا لري کوي بیا بچرګان هم هغه باندې ټول سینا لري کوي ځکه دوی غوښ نه نور اقتصاد دا ګنې چې دا خپل تداوي ادامه ورکي یا کیموتراپي وشي یا ریډیکټراپي وشي نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي ټول مونږ ته تشریح کوو او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون ترپي یا ټارګټ ترپي نه کیږي مثلا په سټیج چې کې چې نور ځین ته تلوي تخرګې ته تلوي یا مور مجبور یو مریض ته وکړو که ریډیکټراپي توان لري ریډیکټراپي شي مریض که ریډیکټراپي توان نه لري سینې کې د خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ریم کې د مریض د کول ژوند کولتي خراب کړی دی بیا دې مریضان ته مونږ سرجري کوو دا سینې لري کوو چې د دې ژوند کولتي لکه شي
کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب حمیدی آیا ویلې شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په معده کې په رحم کې پیدا کیږي د ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی یعنی ډیر وحشي بڼه نه لري
تشکر د مورد خباثت مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداوی بسیار مشخص و تارگت تریتمنت در وجود داره این سرطان اما حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از اینکه سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص مرکز سرطان و بسیار وقت صورت میگیره و وقتی که به حساب سرطان اتا در دیگه قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث ولی دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاسیس میته این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتونه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه یعنی بهتر باشه، ولی مکتوب که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافین نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداویای تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلاشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای مریض صورت بگیره به اون رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداوی ها به شفاخانه شخصی صورت میگیره و هر کس مریض بیدار کنم که مراجعه اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر فضلی را میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض که شما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است، بعد از اینکه نوعش را فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش را فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتورهایش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتورهایش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگه سیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره، ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش برزی که مریض از دستش نره بر راستن بر جراحی را شروع کرده، در حالی که این مریض تداوی medical treatment یا همی تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان اینمی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همون مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم، یعنی یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان ول داری خو نورمال ژوند وکي اما تر څنګه دي درملنه روانه وي، لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري دوامدار دوا خوري ژوند روان وي خو په دوا باندې ژوند ولاړ وي دوامدار. آیا د سینې سرطان هم دغه څه دی چې دوامدار درملنه سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درملنه امکان نه لري، درملنه باید زر تجارت تر وسی او ژوند ورسره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره اوګدیدلی سي. داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي ځکه که عملیات وکړي نو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړلی که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي، اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي سرطان درملنه هم روانه وي.
در مورد از این مبردتان بگویم وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است، مثلا شما هم امرای من باید موافق باشید که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگویم اگر مریض مثلا مراجعه میکنند در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل، مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم، یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم، دیگه کیموتراپی است که به خاطر متاسفانه دیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسیک دیزیز میکرد پادرمانی دامه میتیم که مریض زنده است هم رای ما و یا هم امی مریضیزی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره، در صورتی که تمام از این تداوی ها مکمل شود برای 5 سال، حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه، ولی تداوی های دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم ها تا 5 تا 10 سال است و باز بوده ضرورت به تداوی نداره و خانم ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض کیموتراپی است، یک چیز واضح است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن، بلکه تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شما در ضمنش حامله دار است، در اینا هم تداویر ما ادامه میتیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. ما دوزها و یا تداویهایی را داریم که ما میتونیم برای خانم بتیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداویهای جراحی و تداویهای کیموتراپی را از ترایمستر دوم، یعنی بعد از ماه سوم و چهارم، ما تداوی را شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم، خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و تا در اوقاتات لنفومیشن میباشه، یکی دو لقات لنفومیشن مصاب میباشه، این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپی چون 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنه. ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن، ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی. نظر به ایستی کدام نوع سرطان دارن سن سالشان چقدر است. ولی اگر مرض در دیگه قسمت های جانشان مثلا در ششوشان رفته باشه، در جگر رفته باشه، در استخوان رفته باشه، اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت های وجود رفته، اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپیشان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی ادامه پیدا میکنه که مریض زنده است و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در اون صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمیکنیم. بله. ما مثلا شما رو بزن پالیسی اف لایف بهتر نگاه
میکنیم
تا شما تا که امروی ما
زنده. کور بدن دکتر سیبان سلامت و سیلی رمندن راضی چی بیا اوریدونکو تا نوبت ورکو یه اوریدونکو استیدیو سر وصل ده استری مشی روختی ها ده جوان شتمنی پرگرام آوری ده سینی سرطان یا ده تی سرطان پاره بانده خبری که اکتوبر ده همده سرطان ده اما پوهاوی میاش ده تاسو ده ده سرطان پاره چمره پوهیگی؟
مننه ژوندې وسی سلامونه تاسو ته لودین صاحب او ډاکټر صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیر مننه. کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
نظرالدین درانه له هلمند څخه.
ښه درانه صاحب، هلمند ستړی مشه، د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا تاسو په سیمه کې په کلی کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوی پروګرامونه جوړ شول په دې اړه ځکه اکتوبر میاشتې د عامه پوهاوی میاشت ده؟
مننه ژوندۍ وسی، علامه خوشاله و آباد لره. رښتیم دا یو ډیر جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او د اقتصادي ضعف دی. که چیرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریض دی، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې د بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي ځکه دلته د تشخیص ضد برابره چې څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پوره معلومات نشته. هم پوهاوی یک شن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغه چې مشکلات تدابیر متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې؟ تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوي؟ زه کشمیري ښیي چې په هرو اتو میرمنو کې و یوه میرمنه د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسی لودین صاحب، که زه
درته وایم چې یو خو سرتاسری سرطان چې دی په زمانه کې ډېر زیات دی، زموږ منطقې کې زموږ په دوستانې ډېر یعنې وژدي د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زموږ ډېرو دوستانو زنانه او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دا اوس فلال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وایي چې په سینو کې مې یا په دغه یو ټیکې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، یو ګوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده. دغه دی نو دی چش کې انټي بیوټیک کاري دوی ته دا تشخیص وسم نه لري چې دوی یې تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لرئ دورانی صاحب؟
مننه، خیر وی صاحب. که زه به پر دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسې اجازه یې راته.
مهرباني، مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالیو غدو څخه پیل کیږي او نښې نښانې چې دي د سینې په نس کې نوې ګوله یا ګوډي پیدا کیږي او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سروالی، ګونجی یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي، او یا دغه د سینې سر چې دی د چې سر دننه وتل یا درد کول د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي، او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی. ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کیږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوانو ته سرطان شوی یا جینیټیکي بدلون دی، هورموني تداوي ده چې یو چا هورموني تداوي کړي دي، دا مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض مېرمن دي خپل ماشومان پسې توګه نه تغذیه کوي، د خپلو شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په دا مصنوعي شیدو باندې لویوي، نو دې سم دا مشکلات پیښېږي. دې باندې یو اثر یې فکتوریا چې هغه ستي الکولي مشروبات یې سګرېټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني دورانی صاحب، معلومات مو په زړه پورې دي. نه پوهېږم چې تاسو خپله طب برخه کې زده کړې کوئ، محصل یې، او که نه دا مو له کومې مقالې نه پیدا کړې. په زړه پورې معلومات دي. مخکې میلمنو هم وویل، تاسو به تکرار کړئ، مشکل نشته. مهرباني،
مننه. خیر وي. دا چې زموږ په منځ کې د راډیو زمينه نه ده برابر تر راډیو نشته نیولای، او موږ خوشبینه یو چې تاسو د ستراتیژي ولور ستاسو خبرونه واورو خو نشته کولای چې واورو. دغه دغه خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې دغه خپل معلومات شریکوم د ورېدوم سره.
خا کور ودان سلامات سي ډاکټر سي مکسره دوا متخصص ډاکټر سيبان است. دوی هم مخکې د قصاص معلومات وویل، تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه دا مخکې تکرار شول، خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار وشو. کور ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سي ډېر مننه، بس بریالي وسی.
لوجن صاحب یو خبر لا کوم،
لاندو کې درانه سي مهرباني وکي.
وقایه ته ډیر اسو که څوک غواړي چې د دې مریضۍ څخه وقایه وکړي، نو وقایه تر ټولو بهترین علاج دی. هغه پارسي کې یو متل وایي، وقایه به استداوي. دغه مناسب وزن ساتل دي، فزیکي فعالیت ته دوام ورکول دي، صحي غذا خوړل دي، شیدې ورکول دي، ماشوم ته له الکول او سګرېټ او هورمونونو څخه ځان ساتل، موتن کلینیکي معاینات کول. مننه.
کور ودان سلامات سي درانای صاحب. ډاکټر صاحبانو، تاسو ته بیرته راګرځو. د فیروز خان په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې، وای ولې د ښځو د نارینه په نسبت ښځینهو کې د سینې سرطان ډیر دی، او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم که څه هم مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویلي چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري، نارینهو کې دغه سرطان په افغانستان کې څومره عام دی؟ آیا پیښې شته، او که پیښې وي کوم نارینه د سینې په سرطان اخته شي، درملنه ورته درملنه ده چې ښځینهو لپاره تجویز کیږي او که نه متفاوته ده؟ میرمن فضلي، تاسو که دا پوښتنې ځواب کړئ.
په ښځینه کې د سینې سرطان نسبت نارینهو کې ډېر ده، خاطر چې یو ښځینه کې چې عمر ډېر شي نو د امراض هم ډېریږي، او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه دا ده چې د دوی میاشتنۍ مریضي مخکې راځي، مثلا ایرلی مینار چې ورته وایي، یو عامل دا ده. او بل دا چې ښځینه په څومره چې عمر ډېریږي د عادت موار وچني شي، یو عامل دا ده. او بل ښځینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده، چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي، دا یو عامل کېږي چې ښځینه کې د سرطان سینه ډېر ده. او بل دا وزن ډېروالی ښځینه کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینه ته، دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي. او بل د ښځینه چې دا ډېر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوای اخلي، د هر دل عامل چې وسي او دام کېږي د سرطان سینه سبب شي. او بل خزنه کې د سینه شهم دی دا او خزنه چې د سینې دې د شهم دی او سخت شهم لري د سرطان سینه سبب کیږي. او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه امور نه لرو خو د خزنه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم بهشته خو کم ده. عین تداوی چې مونږ نارینه خزنه ته کوو نارینه هم همداسي تداوی کیږي.
ښه کور ودان سلامت اوسئ. او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده، یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوي انتخابونه نه لري، فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي. راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین وپوښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته. میرمن حمیدی، په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي، دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري، تاسو ورته کوم کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي؟ تر ټولو داسې آسان اپشنونه چې وي، او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسین نشته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته، دوه کال وروسته، پنځه کال وروسته فاکتور د خطر فاکتور لري د دغه ناروغي، آیا واکسین باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه؟
تشکر. د مورد است که مریضات اینجا چقدر امکانات داره؟ امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر رو خود ببینن، با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن، حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینایشان، پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه رو یاد میکنه، همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه، در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. یه از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است، این مریض معرفی میشه به سکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه در شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی بیشتر بر شما یاد یادآوری کرد برای این مریضا اجرا میشه. تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. در مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امروز روز تمام معاینات بایسار اولتراساوند، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم، در ظرف 4 هفته، یعنی از امروز روزی که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 و بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ اعراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان، منطقیشان، یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یا یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم تیر مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از اینکه اعراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلیمتر اطراف 5 میلیمتر 3 میلیمتر کنسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین، بعد از یک همه تریپل اسسمنت شان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن، به شما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریضایی هستند که اکثرشان برای تداوی های medical treatment یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30 تا 35% مریضا رو زبر میگیره. 70 تا 75% مریضا وقتی که به شما میاین اینا برای eligible هستن برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشن. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تنها سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا اونمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریض های سرطان با وجودی که اولتراساوند سکن اگه نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصاب است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یکش تنها یک یا دو دور عقده لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی معاینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک دو تا دو وقت لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفتلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و ای تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصدی که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی من نظر به ایست که مریض چی میخواید، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی برید از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا اینکه همراه ایمپلانت برای از اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مننه، زه هیله منیم چه یو راز لکتر لگه دقس امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پرمختگ نوی پدته پا برخه که لکتر لگه نیمایی هم کوی نو افغانان به دارام سا واخلی. میرمن فضلی تاستا بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی چمره ده؟ زکه ما چه چمره کسونه لیدلی دی تداوی شوی دی او تداوی نورست اغا انسان نارمال جون کوی، ده مرگ خطر پکی چمره ده او ده مرگ خطر چه وقت پیدا کیگی؟
د سینې سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم ماینات د مریضان ته کوو جین ماینر کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض راشي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره او چانس دی ده. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه.
باران شوید دمین شوانده.